The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2014 سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې تا واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په خمن هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سرټکی د امریکا صدر بارک اوباما د ملګرو ملتونو غونډې تخپل اخیری وینا کې ویلي د دویم نړیوال جنگ نو وروستو د کډوالو ستونزه ګرد نړۍ کې تر ټولو غټ ستونزه جوړه شوې کوم چې د امنیت لپاره هم خطر ده. د ملګرو ملتونو په کاروان د برید وروستو شام کې د ډزبندې لوزنامې ماتېدو پس د نړۍ مهمو استازو ویلي شام کې دغه لوزنامه لا ختمه نه ده. او امریکایي چارواکو افغان امریکایي تن احمد خان رحمي په نیویارک او نیوجرسي ښارونو کې په تیرو درې ورځو کې د بمی چاودنو پلانولو باندې تورن کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر بارک اوباما په نیویارک ښار کې د کډوالو په اړه لومړی سرمشریز غونډه کې پرانسته کړې ده. صدر په دغه موقع وویل چې نړۍ دا مهال د کډوالو لوی ستونزې سره مخ ده. نوموړي زیاته کړه چې موږ دلته ناست یو خو د نړۍ یو شمېر کورنۍ ډېرې په تنګستیا کې په کمپونو کې ژوند کوي. دې کې د ډارفور کورنۍ هم دي چې پکې په چاټ کې پرتی دي او فلسطینیان هم چې لبنان کې دي. دغه شان افغانان په پاکستان کې او کولمبین په اکواډور کې د کلونو راهسې پراته دي. صدر وویل چې کډوالو کې ډېرې کورنۍ د کلونو راهسې په راشنو او امدادونو باندې ژوند کوي په دې تمه چې چرته به خپل کور ولري. په دغه غونډه کې د صدر اوباما سټیج ته بلنه د کډوالو اولمپیک ډلې غړي چې خپله شامي کډواله ده یسرا اماردینی ورکړه. نوموړي په دغه موقعه د خپل کور کیسې هم وکړي او د امریکا صدر بارک اوباما د میرمن ماردینی ستاینه وکړه او وی ویل چې د دې حوصله او همت د نور ماشومانو لپاره لوی مثال دی. صدر بارک اوباما زیاته کړه چې د دویم نړیوال جنگ پس نړۍ د کډوالو له ټولو غټې ستونزې سره مخ ده او نړیوالې ورورولۍ لپاره اوس دا یو چیلنج دی چې نړۍ کې د جنګونو مخه ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بانند د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته وینا کوي. د 13 ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر جون کیری سره په نیویارک کې لیدکاته کړي دي. وزیر اعظم امریکایي خارجه وزیر هاغلی کیری ته ویلي امریکا وړاندې هم د کشمیر د لانجې د هوارولو ژمنه کړې وه او تمه کوي چې د هاغلی کیری لخوا به د دې لانجې په هواري کې ستر لاس وشي. د پاکستان وزیر اعظم سره د خارجه چارو معاون سرتاج عزیز طارق فاطمی او خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او ځینې نور کسان هم دغه کې شامل وو. د ملګرو ملتونو په کاروان د برید وروستو شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ماتېدو پس د نړۍ مهم استازو ویلي شام کې دغه لوزنامه لا ختمه نه ده. د نړۍ شل هیوادونو استازو او شام کې د مرستو نړیوال تنظیم غړو په نیویارک کې تر یو ساعت پورې ناسته وکړه او د جمعې په ورځ به بیا خبرو ته کښېني. د امریکا خارجه وزارت وایان جان کیربی ویلي باوجود د دې چې شام کې د تشدد لړۍ بیا پیل شوې خو د ډزبندې لوزنامه د بیا پر ځای کولو قوي امکان شته. په نیویارک کې د غونډې نه بهر راوتلو په وخت امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل د ډزبندې لوزنامه نه ده ماته شوې. د ترکیې د سرحد نه حلف خار ته د مرستو یو دیرش رکونو قافله باندې ګمان کیږي چې د روسیا شام جنگی جازونو بمباری کړي. په دغه کې اتلس رکونه وشته شول چې پکې شل عام خلک وژل شول او پکې د سور صلیب یو ځایي مشر هم وژل شوی. د روس په داوی چې ګنې امریکا قصدن په یو برید کې 25 د شام اسکر وژلي. د هغې وروستو په داری زور صوبه کې د شام پوځ د داعش پر ضد عملیات تیز کړي دي. د امریکایي برید وروستو د شام تر زرو پورې پوځیان د رزور ښار ته لیږل شوي. دا ښار د حکومت او داعش وسلوالو دواړو لپاره په ستراتیژیکي توګه زیات اهمیت لري. د ګل او نهی په ورځ دغلته په غرییزه سیمه کې د شام پوځ حملې کړي چېرته چې داعش وسلوال په عارضي توګه قابض وو. په سوشل میډیا خپاره شوي معلومات وایي چې په حملو کې د داعش یو شمېر وسلوال وجل شوی او د شام سرکاري پوځ بیرته دغلته قبضه ترلاسه کړې ده. اگر چې د روس او امریکا لخوا د ډزبندې لوزنامې پر ځای د ساتلو کوشش وشو خو د شام حکومت په خپل سر لوزنامه ماته کړه. د رزور ښار نه ګیر چاپېره په سوونو میلیونو پورې لوی لوی صحراګانې دي او د عراق سرحد ته سیلمه پرته علاقه ده. د یو تازه جاری شوي راپور تر مخه په اروپا کې د ترهګرۍ تازه پیښو پر شا لاس لرونکو او د القاعده ترهګرو ترمنځ نیخ په نیغه روابط دی. په لندن کې د سیړنې یوې ادارې هنری جکسن سوسایټي له خوا شوې سیړنه کې د کال 2000 لک کله چې ناټو په افغانستان کې حمله وکړه او د اوسنی بریدونو مطالعه شوې کوم چې پیرس او برسلز کې شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ملګرو ملتونو یو سل او یو او یا یمه عمومي غونډه په نیویارک ښار کې دوام لري او 13 ورځ د دغه پرانستې ته یو شمېر مشرانو ویناګانې کړې دي. د ډیوا ریډیو خبریال نصیر احمد کاکړ هم دغلته موجود دی. د هغې نه موږ څو شېبې وړاندې تفصیل اخیستې.
ډېره مننه. زه به کدر مونږ اوریدونکو ته ووایم چې د ملګري ملتونو د عمومي شورا یو او یا یمه غونډه ده او نن چې کومې ویناګانې شوي دي په هغه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه رنګه د قطر امیر شیخ تمیم د اردن شاه عبدالله د ترکیه صدر طیب اردوان د برتانیا وزیر اعظم تریسا می همدارنګه د کینیډا مصر او د سی یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو ویناګانې کړې دي. تر ټولو مهمه وینا پکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما و چې په هغه کې نوموړي د اقتصاد د آزاد مارکیټ د کډوالۍ همدارنګه د داعش وسلوالې ډلې د شام د کډوالو او همدا دولت په موسمي بدلون د تودوخې کچې په زیاتېدو باندې خبرې کړې دي او هم د افغانستان ذکر کړی دی او ورسره هم د افغانستان په باب دا ویلي دي چې هلته د تشدد برسېره هم جنکې چې دي هغه مکتبونو ته ځي او ځوانان چې تعلیم یافته دي هغه تندره او فکر ته د ماتې ورکولو لپاره په ټولنیزو ویبپاڼو باندې لګیا دي خپلې هڅې کوي. همدا ډول د امریکا صدر باراک اوباما دا خبره هم وکړه چې داعش وسلوالې ډلې ته په هر صورت کې ماته ورکوي. نوموړي په روسیې باندې هم نیوکې کړې دي چې د داعش وسلوالې ډلې په ضد چې کومه نړیواله مبارزه ده د امریکا په مشرۍ کې په هغه کې ځینې وخت خنډونه را اچوي. دا ډول چې که وکتل سي نو نور هم چې کومه ویناګانې دي مهمې په هغه کې د اردن شاه عبدالله ډېره مهمه وینا کړې ده. هغه ویلي دي چې په غربي نړۍ کې د اسلام سره کرکې او د اسلام په نوم چې کوم ترګری دی یعنی دواړه خواوې یاد کړې دي دغه دواړه نړۍ ته او ټوله ټولنې ته ګواښ رامنځته کړی دی. هغه وویل و هغه و ترګرو ته خوارج وویل او زیاتې کړه کله چې هغوی بېګناه خلک وژني خلک ګمراه کوي په لژکیو باندې تشدد کوي او وژني د ښځو د حقونو څخه انکار کوي او تعلیم نه مني نو دوی اصلا اسلام بدنامه کوي. همدارنګه د ترکیې صدر طیب رجب اردوان په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره غږ وکړ او ویل چې ترکیه 10 لک یا 3 میلیونه هلته شامی کډوال ورسره دي او د دې سره نه یوازې د خپل په د هیواد په اقتصاد باندې ډېر اغېز پرېوتل دي بلکې په ټولنه کې بدلون هم دی. دا د کودتا د ناکامه کولو خبره هم وکړه او ورسره په امنیتي شورا یعنی سیکیورټي کونسل کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. نو دا هغه ویناګانې دي چې نن سوي دي او په دې کې دغه مهم ټکي و چې ما له تاسو سره شریک کړل.
نصیر احمد کاکړ صاحب که دا راته ووایي چې غونډه د کډوالو په ستونزه باندې وه په ګرده نړۍ کې او تاسې دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې هم که د دغه علاوه نور مهمه ټکي څه وو او داسې هم مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د دغه عمومي غونډې ودانۍ مخې ته هم څه مظاهرې شوي دي.
مظاهرې بېلابېلو خلکو کړې دي په هغه کې مثلا د مصر د صدر فتح السیسی په ضد هم مظاهره شوې ده او دارنګه د کډوالو په حواله سره چې کډوالو ته دې بشپړه حقونه ورکول شي او کوم چې په نړیواله توګه هڅې روانې دي د کډوالو په اروپا کې او په امریکا کې د قبلونې د هغه مخالفت باید ونیسي. همدارنګه که په عمومي توګه وکتل شي نو د ملګري ملتونو په عمومي شورا کې په خپله د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د کډوالو ذکر وکړ. زه به یادونه وکړم چې دا وخت په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه کسان چې دي هغه یا خو کډوال دي یا مهاجرین دي یا بیا په ځایي توګه باندې خپل خپل په هیوادونو کې بې کوره شوي دي. نو هغه وویل چې کډوالي پر دوی باندې اور مسلط کړل شوی ده. دوی په خپل خپل په خوښه باندې کډوالي نه ده منلې، بلکې دا هغه حالات دي، هغه جنگي حالات دي، او په دې سیمو کې لکه په افریقا کې د وچکالۍ له وجې چې دوی خلک وکړه کې دوی ته مجبور دي، او په منځني ختیځ کې بیا د تندروي او د ترګرۍ او هم د دې په ضد چې کومه جګړه روانه ده، د هغه له وجې دا خلک وکډوالۍ ته مجبور دي، خپل کورونه خپل وطن پرېښودلو ته مجبور دي. د دوی سره باید چې هغه سلوک ونه کړل شي کوم چې روان دی په ځینې هوادونو کې، او دوی ویل دي چې په کار دي داسې سلوک ورسره وکړل شي چې هغه هم انسانان دي او هغوی د ژوند حق لري، د هغوی بچیان هم د ښه سباون حق لري، د ښه تعلیم حق لري، او دارنګه د هغوی ښځې او د ټولنې نور خلک چې دي هغه د بشپړ حقونو په کار دي چې هغه ورکول شي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب تاسې، ډېره مننه.
مننه له تاسو څخه.
د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډه کې د پاکستان یو پلاوی هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه تر اغلی دی، او هغه به هم ویناوي کوي. خو تر دې وخته چې دغه مشرانو د کم نړیوال چارواکو سره استازو سره ناستې شوې دي، د میډیا سره خبرې اترې شوې دي، په دغه کې دی په خپل ملک کې د کډوالو د افغان کډوالو ذکر کړي، خو زیاتره بحث تر دې وخته د کشمیر په ستونزه یا په لانجه باندې دی، او د پاکستان دننه د قبایلي سیمونه بې کوره شوي کډوال د هغوی هیڅ ذکر په دغه خبرو اترو کې تر دې وخته نه دی اوریدل شوی، نه لیدل شوی دی. په دغې باندې موږ څو شېبې وړاندې د ډیو رادیو په نیویارک کې څلنکار پیوز زبیر شاه څخه تفصیل اخیستې چې ولې د دغه قبایلي سیمو د خلکو تپوس په دغه غونډه کې یا په دغه سفر کې نه کیږي. نو راځئ چې دغې نه وورو.
دلته وګ تاسو خبره ټیک ده، پاکستان کې په خپل د حکومت کډوالو مسله ده، اسپیشلی د قبایل حکومت دی، او دین علاوه حکومت افغانان دی، هغه خو موږ وینو لګیا دي چې پاکستان نیوباسي او اوس لکه څه ډډ لاین ورکړی دی، د کال اخر پورې نو کال اخر پورې ورته وایي چې ټول دی اوسي، او دین علاوه حکومت خپل هغه دی پرونم نواز شریف نه د سیکټری نه چې کوم سیکټری خارجه د اعتزاز چودري غنم ته پوسټوي او خو هغه څه جواب ورنکړو، د وزیرستان او د نور قبایل د کوم سیمه نه به کور شوی خلق دي، نو وی باندې ما په خیال دوی ایس انټرس نشتا او نه دوی په خبره کول غواړي. نواز شریف چې څومره کوشش دی هغه د سیاسي دباو وجنه په فوج په دباو وجنه د ټول کوم توجه دا غ کشمیر طرف ته شي دا، او د سنگ تاسو چې د امریکای ته وای چې خپل رول ادا کوي. نواز شریف پرون سېنټر کری سره چې کوم میټینګ او پاوه کې هم تر کشمیر خبره کړی و، او دی وای امریکای ته چې د خپل رول د پکې ادا کی او دا مسله د حل کی. خود ته دا ده چې هند دا شې نه مني، هند دا وای چې کشمیر کوم مسله دا غه پاکستان او د هند بس کې مسله دا، او دی په خپل به دی دواړه حل کړي. او بل طرف ته پاکستان کوشش دا دی چې نور هیوادونه پکې انوالو کی او دا شې انټرنیشنلایز کی، نو دا کوششونه دي. او په دې سره حالات کې دا میټینګونه روان دي چې الته کشمیر کې حالات څنګه دي، الته چې څومره دا الته ترهګری ده، الته چې کوم نور خلک دي هغه پروټیست کوي، خو الته هند دا تور په لګی چې دا څومره کسان هم دي دا پاکستان را کړی دي کټولې دي، او پاکستان کوشش ته چې الته د جن اسمبلی په اجلاس دوران کې الته مسله زیاته وي چې په هند باندې فشار واچي. مې نه دی خیال چې دوی به خپل چې کوم پاکستان کې اندرونی کډوالو مسله دا غوي باندې به څه خبرو کې یا به بل څه خبرې تپری دي.
پیر زبیر شاه صاحب، اوس نه څو شېبې مخکې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د میډیا سره په نیویارک کې خبرې اترې کړې دي، او دغه مطبوعاتو باندې دی وخت راغلی، او په دغه خبرو اترو کې هغه زیاتره خبرې په افغان کډوالو باندې کړې دي چې وایي دي ته په پاکستان کې پوره مراعات حاصل دي، او دغه سید تعلیم او د مختلفو نورو مراعاتو نه چې کم دینو دي ته خپوره پیدا رسیدلې ده. خو تر دې وخته پورې په دې دوه درې ورځو کې مونږ د پاکستانی کډوالو چې کم تر شلو لکو پورې کډوال د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي دي، د هغوی کمې ستونزې دي، د هغوی کمې مسلې دي، په هغې نه مونږ د پاکستانی چارواکو د خولې سوا اورېدل او نه دلته کې پاکستانی مطبوعاتو او نه میډیا په هغې باندې کم پوښتنه وکړه، نه هغه خبرې راپورته شوې. څنګه چې تاسې خبره وکړه د خارجه چارو سکتر نه چې کله پوښتنه وشوله نو هغه هم په هغه وخت کې د هغې د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه.
بالکل نو دغه خبره ده چې یو خو قبایل پښتنو اسپیشلی قبایلو چې کوم پښتانه دي هغوی تپوس والا څوک نشته، هغوی زه خو وایم چې د شام او د عراق دا نور چې کوم څومره پناګزین دي یا څومره دا بې کوره شوي خلک دي دې نه زیات په بد حال کې دي، خو هلته مونږ وینو چې په هغه په د قبایلي علاقې ته نه میډیا پرې دي، نه هلته چې څومره خلک دي او چې څه خلک څه غواړي څه وایي، اوی ته هم داسې څه اوینیو نشته چې هغوی اواز اوچت کړي. او بل حکومت کې داسې سکون نه چې پښتنو نمائندګي دلته په دې هغه کې نشته، چې څومره هم دی نواز شریف ما څنګه وویل چې هغه په کشمیر کې ډېر انټرسټډ دی، هغه خپل ایر نه دی فوج دی نه او هلته خلک نه، او میډیا خو مونږ ولیدل چې میډیا خو بل ورځ هم چې مومندو کې واقع شوی وه نو دوی په سره کوریج ورنکو، چې دوی مړو ته دومره 28 مړو ته کوریج نه ورکوي نه چې کوم دی هغه په بد حال دی نو هغوی ته به څه کوریج ورکړي. نو مقصد دا دی چې میډیا نه او پاکستانی دی حکومت نه څه ښېګړې تمه لرل چې دوی به راشي او قبایلو آواز بوچت کړي، یا به قبایل کوم بد حالت کې دي پښتانه دوی فارسو کې، نو دا به فضول ټایم ضایع کولی چې دوی نه موږ سره تمه ولرو.
ډېره مننه پیر صاحب ستاسي. او قدرمن اردوونکو اوس هم زو د امریکا صدر باراک اوباما چې کم پرانسته کړې ده او دغه د پرانستې په وخت کې خبرې او ویناوی د کړې دي، د ویلي دي چې د دویم نړیوال جنگ وروسته په لومړي وار باندې د کډوالو ستونزه په ګرد نړۍ کې تر ټولو غټه ستونزه جوړه شوې. زمونږ همکار محمد علمگیر پرې د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي. تاسو
نن صدر باراک اوباما د امریکا په نیویارک ښار کې د کډوالو په اړه ډومبه سرمشریزه غونډه پرانسته کړې. صدر په دغه موقع ویل نړۍ دا مهال د کډوالو لوی ستونزې سره مخ ده. نوموړي زیاته کړه موږ دلته ناست یو خو د نړۍ یو شمېر کورنۍ ډېرې په تنګسیا کې په کامپونو کې ژوند کوي. دې کې د ډارفر کورنۍ هم دي چې په چاډ کې پرتې دي او فلسطینیان هم چې لبنان کې دي. دغه شان افغانان په پاکستان کې او کولمبین په اکواډور کې د کلونو راهسې پراته دي. صدر وایي دې کډوالو کې ډېرې کورنۍ د کلونو راهسې په راشنو او امداد ژوند کوي په دې تما چې چېرته به خپل کور ولري. په دغه غونډه کې د صدر اوباما سټیج ته بلنه د کډوالو اولمپکس ډلې غړې چې په خپله شامه کډواله ده یوسرا ماردینی وکړه. نوموړی په دغه موقع د خپل کور کیسې هم وکړه. دی ویل کورنۍ په یوه کشتۍ کې ناسته وه چې سمندر په منځ کې دغه کشتۍ خرابه شوه او دی بیا سره د نورو کسانو اوبو ته ودانګل او په لامبو یې دغه کشتۍ ځان پسې راکاږله. د دې پیښې یو کال پس هغې ته دا موقع ملو شوه چې برازیل کې د اولمپکس لبو لپاره د کډوالو ډلې برخه شي. په خپل پیغام کې میرمن ماردینی وویل څوک هم په خوشحالۍ خپل کور نه پرېږدي او کو کډوالو له موقع په لاس ورغلې نو نړۍ سره ډېر څه ښه کولی شي. صدر اوباما د میرمن ماردینی ستاینه وکړه او وویل د دې حوصله او همت د نور ماشومانو لپاره یو لوی مثال دی، بشمول د میرمن ماردینی د خپل اته کلنې خور څوک چې خپله هم د کډوالۍ ژوند کوي او د نړۍ د هر هغه ماشوم جینۍ او هلک په شان ده چا چې کورونه په مجبورۍ کې پرېښودي. صدر باراک اوباما زیاته کړه د دویم نړیوال جنگ پس نړۍ د کډوالو لوی ستونزې سره مخ ده او نړیوالې ورورولۍ لپاره اوس دا چیلنج دی چې نړۍ کې د جنگونو مخنیوي یقیني کړي. صدر اوباما وایي د نړۍ له ټولو زیات کډوال دا مهال د شام، افغانستان او سومالیې جنگ ځپلې سیمو نه روان دي او د دې مسلې حجم نړۍ ته لوی امنیتي خطر هم جوړ کړی. صدر وایي هغه هیوادونه چې خپل داخلي مسلو سره مخ وي او د پاسه پې کډوال هم راشي نو داسې برخې نورې بې ثباتۍ سره مخ شي. خو بیا د صدر اوباما د کډوالو په حق له دا نظر د امریکا صدارتي څوکۍ لپاره ریپبلیکن کاندید ډونالډ ټرمپ او د امریکا کانګرس کې ریپبلیکن ډلې ځینې مشران ردوي. د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د کانګرس ډېر غړي غواړي چې امریکا دې د عراق، شام او نور هغه ځایونو نه کډوالو امریکا ته داخله بنده کړي چېرته چې جنګونه روان دي. د دوی په نظر د دې ځایونو کډوال د دوی د هیواد امنیت ته خطر جوړیږي. خو بیا صدر اوباما وایي امریکا د وړاندې نه په خپله خوره را دننه کیدونکو ماجرو او کډوالو سختې پلټنې کوي او په دې اړه قوي نظام لري. صدر اوباما وایي په نړۍ کې دا وخت د کډوالو بحران د انسانیت امتحان دی او څوک هم په یو بې کوره کورنۍ سترګې نشي پټولی. صدر زیاته کړه په یو کډوال د کور دروازه بندول زموږ د اقدارو خلاف خبره ده او دا د امریکا هغه بنیاد نه مخ ګرځول دي په کومه چې امریکا ولاړه ده، ځکه چې دا وطن هم کډوالو جوړ کړی. په دغه مقاد دی دستوره کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی بانکیمون، د کینیډا، ایتوپیا، جرمني، اردن، مکسیکو او سویډن مشران هم موجود وو. د نننۍ ورځې په پیل کې د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا جاري یو خبر کې هم ویل شوي چې یو 50 ځانګړي امریکني کمپنۍ به په ګرد نړۍ کې 650 میلیونه ډالرو لګولو اراده لري چې د کډوالو امداد وکړي شي. دغه کمپنو کې ایئر بی این بی، آی بی ایم، ټویټر، فیسبوک، ګوګل، چوبانی، اوبر، آیکیا او مایکروسافټ شامل دي. د مالی مرستو علاوه دا کمپنۍ تعلیم، هنر او روزګار په مد کې هم د کډوالو د امداد اراده لري. صدر باراک اوباما په حکومتي ادارو، نړیوال مشرانو او ځانګړي کاروبارونو هم غږ وکړ چې د کډوالو ژوند ښه کولو لپاره دی را وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی بانکیمون هم د میرمن ماردینی په خپله وینا کې ستاینه وکړه او زیاته کړه هغې به اولمپکس لبو کې تمغه نه وي ګټلې، خو اصل کې ګټندویه لوبغاړی هم دا ده. نوموړي په خپله وینا کې په نړیوال مشرانو غږ وکړ چې د نړۍ 21 میلیونه کډوالو امداد ته دې را مخته شي. نوموړي پوښتنه وکړه چې کو د کډوالو مونږ امداد نه کوو نو څوک به د دوی مرستو لا مخې ته راځي.
شام کې د ډزبندۍ له وزنامې بیا پر ځای کولو لپاره په نیویارک کې نن غونډه شوې ده. په دغه باندې زموږ همکار محمد اکرام د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای نیویارک ښار کې د آی اس اس جی په نوم د شام مرسته کوونکو هیوادونو او تنظیمونو ډلې د نهه په ورځ د یوې ګنټې پورې خبرې کړې دي او فیصله یې کړې د جمعې په ورځ به یو ځل بیا د شام په سر غونډه کوي. د امریکای خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي غړي هیوادونه په دې راضي شوي چې شام کې د تشدد باوجود تیره هفته جنیوا کې د امریکای او روس ترمنځ شوي تړون په بنیاد شام کې په قامی کچا ډزبندۍ باندې عمل ضروری دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د ملاقات وروسته ویلي د ډزبندۍ تړون ختم نه دی. داسې فکر کیږي چې د ترکیې د سرحد نه د شام حلب ښار ته د امدادي سامان نه ډک یو دیرش ګاډو قافلې باندې هوایي حمله یا د شام او یا د روس جنگي جهازونو کړي چې پکې اته ګاډي په نخښه شوي. په دغه حمله کې 40 عام کسان او د شام هلال احمر ځایي دفتر مشر وجل شوي دي. وایټ هاوس د نهې په ورځ د ډزبندۍ په لار کې خندان اچولو او د امدادي سامان په قافله د حمله تور په روس باندې اولګوو. د امریکای د قامی سلامتیا سلاکار بن روډز خبریالانو ته ویلي دوی د روس حکومت د دغه هوایي حمله لپاره ذمہوار ګرځوي، ځکه چې د نوموړي په وینا روس د ډزبندۍ تړون لاندې دا وعده کړې وه چې په هغه ځایونو کې به هوایي عملیات ودروي چرته چې بشري مرستې روانې وي. د روس د دفاع وزارت د دغه حمله نه انکار کړي او ویلي په امدادي ټرکونو اور لګیدلی وو. خو جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو بیان ویلي دوی د دې پخلی کړی دی چې په ټرکونو باندې اور نه و لګیدلی. د شام پوځ هم په هوایي حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د روس د دفاع وزارت ویان په ماسکو کې ویلي د دغه امدادي ټرکونو قافلې د حرکت پته صرف تونلارو ته وه چې په دغه سیمه باندې کنټرول لري. د روس د دفاع وزارت وروستو په یو بیان کې ویلي د ډرون نه اخیستل شوي ویډیو ښکاره کوي چې د قافلې سره تونلارې په یو پیک اپ ټرک کې روان وو چې یو درنه توپه پې لګېدلې وه. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په نیویارک کې د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا په وخت په دغه حمله سخته غوسه څرګنده کړې ده او ویلي په امدادي کارکونکو حمله کوونکي ډرن خلک دي او د داسې جرمونو احتساب ضروری دی. په شام کې شبې ډزبندۍ تړون لاندې دا فیصله شوې وه چې د یوې هفتې د قلارۍ وروسته به امریکا او روس شام کې د داعش او القاعده سره تړلو ډلو پر ضد ځان له هوایي عملیاتو لپاره مرستې کوي. دا د دواړه غټ طاقتونو ترمنځ مهمه سفارتي کامیابی لیدل کېده چې د دویم عالمي جنگ وروسته کله هم اتحادي ملکونه نه دي پاتې شوي. د شام سرکاري میډیا د صدر بشر الاسد د خولې وای د خالی پورز ډیر ازور سره نږدې د امریکای په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي حمله یو غټ جارحیت وو چې د ترهګرو سره مرسته ښکاره کوي. اخوا امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي حمله کې وژل شوي کسان د شام د حکومت قیدیان دي، څوک چې د شام د پوځ نه ځان له په یو ځای کې ساتل شوي وو. امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دوی د پیښې پلټنې کوي، خو درې چارواکو ویلي د پوځ دننه رپورټونه داسې ښکاره کوي چې د خالی پورس په دیر ازور ایالت کې په نښه شوو خلکو د شام د پوځ وردۍ نوې اغوستې او د وسلې داسې ټرکونه ورسره وو چې اکثر یې داعش وسلوال استعمالوي. چارواکي وایي د شام حکومتي قیدیان د یو متبادل په توګه باندې د حکومت لپاره جنګیږي او د شام پوځ د حدونو بهر ځواکونو ته زیاتي تحفظ ورکوي.
امریکایي چارواکو افغان امریکایي تن احمد خان رحمی په نیویارک او نیوجرسي ښارونو کې په تیرو دریو ورځو کې د بمی چاودنو پلانولو باندې تورن کړی دی. په دې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا چارواکو نهه پورز په خټه افغان امریکایي وګړي احمد خان رحامی پر ضد رسمي تورونه اعلان کړي چې پکې نیویارک او نیوجرسي کې ځای پر ځای بمونه کې خودلو تورونه هم شامل دي. دغه تورونو کې دا هم دي چې احمد خان رحامی په غټه کچا تباهي راوړونکي وسلې استعمال هڅه کړي. دغه تن پر ضد اقدامې قتل تور لګولې شوې چې د هغه پولیس افسرانو باندې ډزې وکړې څوک چې دته نږدې کېده. ډزو په تبادله کې احمد خان رحامی زخمی شو او وروسته ونیول شو. 28 کلن رحامی پر ضد د ترهګرې دغه رسمي تورونه پسته هغه اعلان شول چې ترینه وړاندې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف بی آی ومنله چې دوه کاله وړاندې دوی د احمد خان رحامی پر ضد پلټنې کړې وې، خو کوم قوي شواهد ورته لاس کې نه ورغلي چې پوره تحقیقات پیل کړي. اف بی آی ویلي وو دوی کال 2014 کې رحامی پر ضد پلټنې کړې وې، کله چې دغه پلار محمد رحامی ویلي وو چې د خپل زوی په حق له اندېښمن دی او ګمان کوي د تندرو خلکو سره رابطې جوړې کړي. خو وروستو د اف بی آی ایجنټانو سره لیدو په مهال محمد رحامی خپل بیان نه پشا شو او ویل چې دغه اندېښنه د خپل زوی د جنایتکار خلکو سره ناسته پاسته ده. اف بی آی ویلي دوی هغه وخت رحامی په حق له ابتدایي پلټنې وکړې، خو سداسې یې ونه موندل چې ورته د نورو پلټنو حاجت راغلی وي. کال 2014 دغه وخت کې احمد خان رحامی ممکنه توګه باندې خپل ورور باندې د حمله په تور جیل کې وو. نیوجرسي کې استغاثه په ابتدایي توګه د احمد خان رحامی پر ضد د اقدام قتل 15 تورونه لګولي چې پکې پولیسو باندې ډزې کول هم شامل دي. رحامی افغانستان کې زیږیدلی، امریکا ته د وو کالو په عمر کې راغلی وو او هغه وخت نه د امریکا شهري جوړ شوی. خالی په ورځ نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د ځای نه اغستل شوي د سارنې د کیمرو عکسونه ښایي رحامی هغه ځای کې لیدل شوی او بل هغه ځای کې هم چرته چې دویم بم وموندلی شو کوم چې چاودېدلی نه و. بمی چاودنه کې یو کم 13 تنان جبل شوي وو چې پکې زیاتره معمولی زخمونه وو، ځکه چې بم د یو دروند اوسپنې د بکس لاندې پروت وو چې د چاودنې زیات زور یې زغملی. پولیس او وفاقي مامورین وایي دویم بم نه دی چاودېدلی ځکه چې خراب وو، خو پولیس وایي دغه ناکامه بم نه ورته د رحامی د تړاو شواهد ترلاسه شوي. پولیس دا هم وایي چې هم خالی په ورځ د نیوجرسي سی سایډ پارک نومې سیمه کې د خزلې په ډیری کې شوي چاودنې تړاو هم رحامی سره دی. دغه چاودنه معمولی وه ځکه چې بم په مکمله توګه نه و چاودېدلی، خو له امله یې هغه خیراتي زغل وځنډېدو چې د امریکا مارین کور نومې خصوصي ځواکونو غړو انتظام کړی وو او دغه لار نه به تیرېدو. رحامی په حق له ویل کېږي هغه پایپ بمونه هم د ایښودلي وو کوم چې د ده د کور سره نږدې سیمه کې یو ریلګاډي سټیشن نه موندل شوي وو. رحامی افغانستان او پاکستان ته 100 کاله وړاندې سفر کړی وو. چارواکي وایي د پولیسو سره ډزو تبادله کې لګیدو وروستو د سره یو کتابچه هم وه چې پکې د امریکا مسلمان تندروه انوار الاولاکی په حق له لیکونه وو، څوک چې کال 2011 کې یمن کې د امریکا ډرون حمله کې وژل شو. د افغانستان صدارتي ویاند میناپال دواخان وایس اف امریکا ته نه پورز ویلي هر څه که رحامی امریکایي وګړی دی، خو افغان حکومت بیا هم د غلړ کې پلټنو همکاري ته په مکمله توګه تیار دی.
ګرانو خدمتونو اردوونکو د ډیور رادیو دا سارنې خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. هم په دې صفو باندې د مشال رادیو خپرونو ته غوږ وڅی د دې نیم ساعته خبري خپرونې په وړاندې کولو کې د دې کې اړه خپل زموږ همکار نور ټول سره د پټو چې موږ ډېر درې مننه کوو. د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه بیا وړي بیاسه وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځو تر هغه وخته تاسو ته خبر ورځو غواړو خو دا به د الله په امان.